دا مشال لري دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسنی وجي دي دا مشال لري په دې خبرونه کې موزو ګل آیاز او بوریوال کاکړ هر کله کاو په روانه غړي کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د پټون ترڅنګ اونې ز خبرونه جمهوریت هم د خبرو په لومړي بار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی کابل د اسلام آباد هغه تور رد کړی چې ګواکې هند افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. پاکستان او چین وایي د اسلامي دولت ډلې له لوري د چینایي وګړو د وژنې دعوې پلټنې کوي او په برتانیا کې هیڅ ګوند د پارلماني اکثریت په ترلاسه کولو کې نه دی بریالی شوی. کابل د اسلام آباد دا تور رد کړی چې ګواکې هند افغانستان خاوره افغانانو د پاکستان ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل کابل هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یې د بل هیواد ضد وکاروي. د ویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارولې وي. تر نوموړي څو ساعت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وو په وینا کې تور پورې کړ چې هند په پاکستان کې د لاسوهنې او د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خرابولو لپاره افغانان استعمالوي. چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د هغې دعوې پلټن کوي چې وایي له بلوچستان یا تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار وویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. د چین دولتي خبري اژانس شینوا وایي بیجینګ د چینایانو د وژنې د خبرونو سخت اندېښمن کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پیشي پلټنه کوي خو تر اوسه یې مړی نه دی موندلی. اسلامي دولت ډلې تیر شپه ناوخته د هغوی د وژنې ویډیو خپره کړه. اسلامي دولت ډلې د تیرې میاشتې په وروستیو کې دا کسان له کوټې تښتولي وو. رپورټونه وایي چې د چینایانو چې یوه ښځه او یو سړی دی په کوټه کې اردو زده کوله او چینایي ژبه یې ښودله. دا وژنې تر هغه څو ساعته وروسته سوي دي چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ویډیو خپره کړه. د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي خسرګنۍ د خپلې نژور ژبه پرې کړې ده. د پولیسو یو افسر ریاض خان تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د فاطمې په نوم د دې ښځې د ژبې پرې کولو په تور یې د هغې د خسرګنۍ درې غړي نیولې دي. د نجلۍ پلار زبیر وایي خسرګنۍ فاطمه وهلې چې دا مهال په روغتون کې ده. د کابل روغتون ډاکټر صبور وایي د فاطمې پوره درملنه په سواد کې نسی کېدای ځکه چې هغه خبرې نسی کولای او جراحي ته اړتیا لري. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د نموړي له سرګنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به یې د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. نوموړی تیر مازیګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر اړونده ادارو غږ وکړ چې د پارلماني انتخاباتو روڼوالی دې باور کړي. د ویل د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره دې د افغانستان انتخاباتي نظام بدل سي چې د ولسمشرۍ پارلمان ولایتي شوراګانو او د والیانو ټاکنې پر یوه ورځ کیږي.
دا سیستم باید بدل شي. چاره یې دا ده چې موږ د متناسب تمثیل په بنسټ باندې انتخابات ومنو، یو ځل انتخابات، او له خلکو یو ځل په 5 کالو کې غوښتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپل رایه په صندوق کې واچوي.
حکمتیار زیاته کړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نوماند تر څنګ درېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې له پارلماني انتخاباتو سره هممهاله ځکه نسی کېدای چې لا د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د دندې موده نه ده پوره سوې. د برتانوي وزیر اعظم تریزا می کنزرویټیو ګوند تر پرونیو ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت له لاسه ورکړی دی خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلې چې واک ته ورسیږي. دې حالت په اړه شکونه رامنځته کړي دي چې وزیر اعظم تریزا می به له اروپا څخه د برتانیا د وتلو خبرې اترې څنګه پر مخ وړي. په برتانیا کې د پارلمان د 1650 چوکیو لپاره انتخابات وسو چې تر اوسه د 1643 چوکیو نتیجې راغلي دي. کنزرویټیو ګوند پکې 314 چوکۍ ګټلې دي، خو د حکومت کولو لپاره 316 چوکۍ ته اړتیا ده. لیبر ګوند 216 چوکۍ ترلاسه کړې دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټونو فدرالي ادارې د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا هیکابي تیر ماښام تر هغې وروسته وکړه چې کومی د سینټ د استخباراتي کمیټې اورېدنې ته معلومات ورکړل. کومی وویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو له ویلو سره دا اداره بدنامه کړې ده.
د وای قانون دا اړینه نه بولی چې د اف بی آی د مشر له دندې څخه د لرې کولو دلیل یا وجه دې ورکړل شي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې نه یوازې زه بلکې په تیره اف بی آی یې بدنامه کړه او داسې یې وویل چې په اف بی آی کې ګډوډي وه، مشري یې سمه نه کېده او دا چې کارکوونکو یې پر خپل مشر باور بایللی و. که په سپینه او ساده ژبه وویل شي دا هر څه درواغ ول.
کومی د سینټ غونډې ته وویل فکر کوي تیره میاشت ځکه له دندې لرې کړل سو چې اف بی آی د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسي چارواکو د رابطو او د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي مداخلې د تورونو پلټنې کولې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوي بیې له سراج زهیر اورئ.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستل کیږي او په 1.6 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپیه او یا پیسې او په 1.2 روپیه 1.5 پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او یا پیسې او په 1.9 روپیه 6 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپیه 90 پیسې او په 9.5 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپیه 1.5 پیسې او 25 روپیه 50 پیسی. او یو افغانی په یو روپی 250 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کویټه کې وریځې خوری وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، بنو کې 26 او 25 او کویټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کوله. د موسم حالو د کنسای بې درته سراج زهیر وړاندې کړو. کچې راسه دروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او اونیزې خبرونې تفصیل به واوري. کابل د اسلام آباد اتور رد کړی چې ګواکې هند افغانان د پاکستان ضد کاروي. اسلامي دولت ډلې په پاکستان کې د تختول شو چینیانو د وژنې دعوا کړې. د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې په لومړي وار د شناختي کارډ دفتر پرانستل شوی.
حقیقت ادا نادر امیر ته غټ تکلیف ده. دمره تکلیف وو چې په باندې شوی خو چې سجنا دې سره وه منډه تړړه سپې سکنې دا دمره سهولات میسته جوړ شو.
د لوګر ولایت خزینه فعالان وای د نامنیو او د خزو د څوکو کموالي له کبله په حکومتي ادارو کې د هغوی شمیر کم دی.
خزه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. دلته د سینجونې خزه ستاسو لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه.
په جمهوریت خپرونه کې پر دې بحث اوري چې نامنیو د پښتنو پر ټولنې څه اغیز کړي. شننی او تبصری هم در خبرو لمشال راڈیو سروسی. درنو ودونکو تاسو د مشال راڈیو د ماسپخین دی وی بجی خبرونه تا غوګی څنګه تاسو په خبرونه کې ووریدل. افغان حکومت د اسلام آباد هغه دا وارد کړی چې ګواکې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو کار اخلي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای نفی ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل هند د افغانستان خاوره په کارولو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابوي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال اړوتویل کابل هیڅ چاته د خپل خاوري او یا د او یا ولس د بل هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي داسې ثبوت او شواهد نشته چې ګنې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو یا د افغانستان له خاورې کار اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه خبرو کې د پاکستان دا ادعا رد کړه.
افغانستان به هیڅکله یو هیواد ته هم دا اجازه ونه کړي چې د بل هیواد پر وړاندې د افغانستان خاوري د ملت څخه ګټه واخلي شي. متاسفانه په چیرې کې د هغه غریب افغان ولس چې د پوهې سطح کښته وړي هغو څخه پاکستان تل ده د افزار شکل څخه خپل هیواد خپل ملت پر وړاندې جنګولي دي. د افغانستان اوسنۍ رهبریت نه هغه ماشوم هیواد دی نه هغه ماشوم فکر لري چې د یو هیواد په ګټه د بل هیواد پر وړاندې باندې وکارول شي.
د ولسمشر د مرستیال ویان له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پر هند تور ولګاوه چې د پاکستان پر ضد او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د زیانمنولو او سبوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي. نن هند یو غیر مستقیمه لوبه په افغانستان کې پیل کړې ده. هند د پاکستان پر ضد په اقداماتو کې او همدارس د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سبوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي. زکریا همدارس وویل چې افغانستان او پاکستان پر تروریزم د بریا لپاره په خپلو کې همغږي ته اړتیا لري. د زکریا د څرګندونو په جواب کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وویل پاکستان تر دې دمه هغه ژمنې چې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کړي نه دی عملی کړي او زیاته کړه د افغانستان هیله ده چې پاکستان هغه څه چې وایي په عمل کې پلي کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تروریستانو ترمنځ توپیر کوي او د هغو تروریستي ډلو په وړاندې رښتینی مبارزه نه کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې مرګونې حمله کوي. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دا برید په پاکستان کې ډېره حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI په مرسته کړې. خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوه. ولس مشر غنی د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه وویل چې په دې حمله کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي.
دا مشال ریډیو دا
دروندګو مشال اړیکه تاسو غوږی. اسلامي دولت اډلی په پاکستان کې د تختول شوی چینیانو د وژنې داوا کړی ده. د چین د بارونو چا وزارت هم یو ویاند جوګمه پرس نن سار وختي وی چې حکومت له پاکستاني چارواکو معلومات راغونډوي. لکه چې په وړاندې می له کوټې نه مشال اړیکه خبريال ایوب ترین نه د دې پیښې په اړه تفصيلات پوښتلی و نو غوې
په کوټه کې موږ د چارواکو سره تماس ونیوی. بیا په خاصه د حکومت بلوچستان ویان د انوار الله کاکر سره هغه وویل چې دوی سره تر دم ګړی پورې په دې اړه څه معلومات نشته چې څنګه و دوی ته دغه معلومات راځي. خو دغه وروسته به بیا دوی د میډیا سره خبره کوي. خو بل نور ته د داعش له لورې چې کوم ویب سایټ دی پر هغه باندې د دغه دوه چینایانو د وژنې ویډیو هم جاری شوی ده. دغه دوه چینایان د مئی د میاشت په 14 نیټه د کوټې د جنا تاون څخه هغه مهال تښتول شوي وو کله چې دوی په یو ښوونځي کې د چینی ژبې ورزده کولو وروسته د خپل استوګنې په لور روان وو چې ناڅاپه ناڅرګندو کسانو دوی تښتولي وو. د هغه وروسته بیا تقریبا یو درې ورځې مخکې د حکومت لخوا اعلان شو چې دوی د مستونګ په سیمه کې سپلنځي کې دغه چینایان د راخوش کولو لپاره عملیات کړي وو او حکومت دا ادعا کړې وه چې په دغه عملیاتو کې 12 کسان وژلي وو.
ایوب ترینو چې لږه شیبه وړاندې را سره د په کوټه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د هغه ادعا په اړه تفصیلات شریکول چې د دوی په خبره تختول شوي چینیان یې وژلي دي. نورو ګوستا سپامې بل رپورټ په لور غرزوم او د لپاره زو سوات د سوات په کابل کې پولیس وای سخرګنې له خپل انګور سخه جواب پرې کړی ده. یو پولیس افسر تیر مازګر مشال وروته ویل د جرم په توریه د هغې کورنۍ زنی غړي نیولې دي. نو تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وره.
د سوات تاسې د کابل روغتون کې 50 کلن زبیر مشار ډېر ته ویلي چې د هغې 30 کلنه لور چې اته کاله وړاندې اکبرزاده نومیتن ته واده شوې وه او یو ماشوم یې هم دی. کورنۍ شخړې له کبله خواښې د لور او نمسی په مرسته وهلې ټکولې او بیا ترې جبه غوسه کړې ده چې دغه لوی ظلم دی او دوی له حکومته انصاف غواړي.
خواخا بینا وا زالمانو ستاسو خواخا نه ده چې پرې ده وای خپل باندې پچان نه درنه یې ساتل شم حکم ساتل نو شو پنه کې مرګر شسه بده خپل عزیزانو ته وایم حکومت ته وایم زما سره به هلپ کی نه تاسو چې نه جبه ته وړه کټ کوی.
متاثره خزه پاتویما کابل اسپیتال کې د علاج لپاره داخله کړې شوې ده. د دغه خزه علاج کوونکی ډاکټر صبور وای چې دوی میډیکل ریپورت تیار کړي او پکې دا خبره سرګنده ده چې د دغه خزه جبه غوسه شوې ده خو مکمل علاج یې سواد کې نه کیږي.
سرجی جوشي نه دا غیر دا مطلب کافی خشي لکه بس سرجی خدای چې دا څومره مطلب درې چې کامیاب ده نو دې دا مسله به حل شي. که سرجی دې نه کیږي نو مطلب درې چې دې نه مسله بیا ای دغه خبرې دا پوره نشي کولای.
پسواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دستګیر ایډ سنټر یو کاروندانه غزاله رحمان چې د متاثر خزې مرستو ته رسیدلې ده وایي که وجوهات هر سوي خو دغه یو لوی جرم دی او داسې پیښو مخنیوي لپاره سیمه کې د پوهې راوستلو ډیر ضرورت دی.
کومګه وګورون لکه د چانه جبه کټ کول د اغینا د خبرو کول او حق غستل دا یو ډیر غټ زیاتې دي. نوزیم چې سو پوری پدې کومره ودونه نه کم شوي اویرنس نه راغلی اندازونه بم د قشن رواني.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې پولیس مشر ډي اس پي ریاض خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې د پیښې مقدمه درج کړې شوې ده او پکې درې تنان مور لور او یو نارینه شامل دی گرفتار شوي دي.
چې کله داسې جبه پرې کېږي پوزا سپرګه د دې سزا د دې های کورټ هم ضمانت نه ورکوي په دې کې ډېره لویه سزا ده. نو بس هغه جینې هډمټ ته دې دعویداري کړې وه پای کې مونږ اریسټ کړی او زنانه مونږ چې کوم زنانه په دې باندې دې باندې دعوه کړې وه هغه مونږ جیل ته لېږلې دي. هغه مونږ ځان سره په حراست کې قانوني داسې نشو ساتولی او هغه مونږ د شپې تر شپې پیش کړی دی او تر کې مې پوری چې نارینه پرتیا مونږ سره په حراست کې لري په کسړی کې او تفتیش پکې جاری دی.
په دا اړه مو د بل فریق رحمان الدین چې دا وخت د یادې شوې خزې د جبې غوسولو په تور کې په بند کې دی موقف اغستو بیا بیا هڅې وکړي ولی کامیاب نشو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
درنو اردن کوزو کوټه ته په بلوچستان کې صدا پاسه اته وزره داسې سرکاري څوکۍ دي چې تنخواه ورکول کېږي خو ور باندې کارکونکي نشته. دا خبره یو لوړ پوری حکومتي چارواکي د نوم نو خودو پرشت مشال اړو ته کړي او ځینې اسناد یې هم ورسپارلې دي. دا چارواکي وایي صوبایي حکومت اوس هڅې پیل کړي چې د دې باقاعدګۍ او درغلي سرچینې معلوم کړي او د ککړو کسانو پر ضد اقدام وکړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې ورو.
په بلوچستان ایالت کې 2,00,000 یو کم 50,000 نه کسان سرکاري نوکری لري خو په دوی کې 28,300 داسې نوکریان دي چې د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادره لخوا یې تصدیق نه دی سوی. البته د حکومت له خزانې څخه و دغه 28,000 حکومتي کارکوونکو ته هر میاشت تنخوا یا معاش ورکول کېږي. د خبره په کوټه کې د محکمې خزانه یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته کړې ده. د نوموړي په وینا چې و دغه 28,000 سرکاري ملازمینو ته د 2 میاشتو وخت هم ورکول سو چې دوی د خپل ثبوت ښکاره کړي خو دغه خلکو د ځان د صفا کولو لپاره نه تر اوسه راغلي او نه یې هم څه ثبوت راوړی دي. و مشال ریډیو ته په ورکول سو دستاویزاتو کې دا هم ویل شوي دي چې په یاد سو 28,000 کې زیاتره هغه کسان شامل دي د چا عمرونه کم دي یا هم هغه کسان چې دوه ځایه سرکاري نوکری لري. دغه ډول ډېری کسان داسې هم شته چې نوکری دلته او خپله په بارنۍ هیوادو کې نور کارونه کوي. د لوړ رتبه چارواکي په وینا چې دغه ډول نقلي سرکاري ملازمین په محکمه تعلیم کې 2,200 په پولیس او 1,500 د روغتیا په محکمه کې راستل شوي دي. په دې ترڅ کې مې چې کله د حکومت بلوچستان د ویان انوار الله کاکړ سره تماس ونیوئ نو هغه نه یوازې دا رپورټ تصدیق کړي بلکې راته وویل چې حکومت به د دغه خلکو د ماشو د بندولو تر څنګ د تورونو افسرانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته کړي.
دا خپل حکومت دا انکوائری کړی دا او امید کوي چې انشاءالله ولزیز ډېر زر به دا سیستم دننه دا شیان فلش آو شي. هغه خلاف به ظاهره دي کوم چې قانوني کاروایي ده هغه به مکمل کېږي او د هغې سره د دوی خلاف کیسونه دواړه خبرې کوي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې صوبایي حکومت لاله مخه ویلي وو چې د صوبې په بېلابېلو محکمو کې نږدې 25,000 خالي ځایونه اوس هم شته چیرې چې به حکومت و تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې ورکوي. لیکن تر دم کړې پورې حکومت دا ګام هم تر سره نه دی رسولی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردن کو د پاکستان سپریم کورټ د ثبوتونو نشټوالي لکبل د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي د خوشی کولو امر کړی دی. دا سړی چې نوم یې نه دی خودل شوی له یولسو کلونو راهیسې زندانی و او ورته د عمر قید سزا اورول شوی وه. سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ په خپله فیصله کې وویل په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د سزا قانون د شخصي دښمنیو انجام ته د رسولو لپاره کارول کیږي. نور تفصیل به د سراج ظهیر په دې راپور کې واورو.
په دې موقع د جسټس آصف سید کوسا وینا و چې خلک د خپلو دښمنیو پوره کولو لپاره داسې مقدمې جوړوي. جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې زیاته کړه چې د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پیښه د دارنګ پیښو تازه مثال دی. په پاکستان کې د مذهبي چارو پوهان په دې سوای مشال ریډیو چې په دې اړه د مفتي بزلمانان عابد نو پوښتل نو د نوموړي وینا وه باید چې د اصلاح په غرض دا قانون داسې جوړ کړل شي چې څوک په دروغ په دې کې ګیر نه کړل شي. نوموړي زیاته کړه
بالکل کو پاک خلک دیندار خلک او د مل خیر خوا خلک په دغه کې په تطبیق کې او څه پکې او کې او دې پاک باغې باندې چې وځي کې دا څه کوو بالکل دا به جایز وي دا به هم مننه.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابودین نو پوښتل نو د هغه وینا وه
دا یو خبره اوس راوړاندې شوې ده چې بعضي خلک جایداد د قبضه کولو لپاره یا د نورو څو ذاتي لانجو یا په بنیاد باندې د یو بل خلاف داسې کیسونه جوړوي چې کوشش کوي چې هغه سخت کیس وي. په دې کې څه کیسونه داسې نیولی شوي هم دي چې په هغې کې بعضې چې کم نمای کران دي ویلي چې دا کیس خو په غلط بنیاد جوړ شوی.
د روان کال په 13 اپریل د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې یو شمېر زده کوونکو او د پوهنتون ملازمینو په ګډه سره مشال خان نومي زده کوونکي د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. د روانې میاشتې په 3 نیټه د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا خپور شوي ګډ پلټنیسې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې مشال خان نومي زده کوونکي د یوې منصوبې تر لاندې وجل شوی او د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال هډو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو. د خیبر د زکات اداره وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ له تیر کال راهیسې دوی ته هم د زکات پیسې ورکوي چې دوی یې بیا مستحقو کسانو ته ورکوي. د ادارې د مشال راډیو له لارې د خیبر په ځپل شوو خلکو غږ وکړ چې د خپلو سیمو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره دې اړوند ځایونو ته ورشي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د زکات په پیسو د ځینو ناروغانو درملنه نه کیږي او دا چې ورته دیل درملو سالر سره د ماینو او ټیسټونو پیسې هم ورکړل شي. فرهاد چینواری نور معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی د زکات کمیټې چیئرمین ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس باقاعده د فاټا سیکرټریټ نه د قبایلي سیمو خلکو لپاره هم زکات راځي او دا د ملک د نورو برخو د خلکو په شان دوی هم حق جوړیږي.
کوشش کوو چې د ټول نه لومړی خدای چې په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې زمونږ د خلکو دا زکات هم شته او په دې باندې زمونږ علاج معالجه هم کیږي او د زکات چې کوم دی دا زمونږ قانوني حق دی چې غریبانو خلکو دا مونږ په سوال نه غواړو. دا نه مخکې هم درغلی و مخکې به هغو ته مونږ ویلي چې کومې هغه ځپلې علاقې دي لومړی ترجیح دي هغو دی چې هغو ته تصویر شي او هغو ته یې ویرکړي چې هغه ته باندې خپله ګزاره روانه کړي.
نوموړي په قبایلي ولس باندې غږ وکړ چې د چا هم کومه لویه ناروغي وي نو دوی یې د دغې زکات فنډ نه د پېښور په لویو روغتونونو کې وړیا علاج کولی شي.
الارج کې او په پی ټی ایچ کې او په کمپلیټس کې او په ایډنم کې په شوکت خانم کې او په السپای کې په ټول هسپتالونو کې دي. په شوکت خانم کې په یو مریض باندې 30 لک روپۍ لګېږي هغه هم د دې زکات باندې خرچ کېږي. نو ټولو خلکو ته زه خواست کوم چې ریټم مریض په کور کې علاج نه شي کولای. لږه دا رسی او خپل لوکل شادبین نه دا د استخدام ترکیب به دا درخلي او په سرکاري هسپتال نه کې دا د پیسې سره د خپل علاج کوي. او که کوم مشکلات وي ته پاه کې ان شاء الله چې موږ دفتر په دې پلازا کې
خبر جن سید جمرود اول شیر اپریدی وای چې د پیښور په لوی روغتونونو کې د دغه زکات فند نه ځنی ناروغ کسانو پوره علاج نه کیږي او د دوی په علاج کې د نیمګړتیا وی پوره کړی شي.
دا خبره دوی کوي خو چې کوم بیماران دغه هسپتالونو لذي لږه کمپلیکس شو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو یا شرف او هسپتال شو یا د شوپر خانم شو، دوی اکثر دا شکایتونه راځي چې هلته موږ ته کومې دوایانې لیکي هغه ناکافي وي، کمې لیکي چې پوره یې لیکي او هغه څه خاص شی چې هغه ټیسټونه وي چې ټیسټ اوس لیبارټري یا یو ټیسټ په 4 روپۍ کېږي، مهم شی خو هغه یې پکار ده چې هغه مې ته زیات وي.
د خبر جن سید زکات محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټولو قومونو کې د زکات څلور اتیا کمیټې هم جوړې کړې دي او د هغې کمیټو په ذریعه په سرکاري سکولونو کې مستحقو ماشومانو تا وظیفه ورکوي، بے روزگار کسانو تا گزار الاونس او غریبو جنکو د واده لپاره جهیز فند هم ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2100 پنځل زره 3 شپېته پنځل زره 5 شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
مشال اړیکه تاسو غواګی درنو اوردونکو زو د شمالي وزیرستان شوه تحصیل ته د شمالي وزیرستان لری پرتی تحصیل شوه تحصیل کې په لومړي ځل د نادرا دفتر اخلاص شوی دی. د سیمو اوسیدونکي وایي چې د شناختي کارت ترلاسه کولو لپاره به بنو ته تلل او ډېرو ستونزو سره به مخامخ وو، خو اوس په شوه تحصیل کې د شناختي کارت دفتر پرانستلو وروسته د دوی دا ستونزه هواره شوې ده. تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې راپور کې واورو.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې د نادرا دفتر پرانستا د سیمې ناکامی اسمبلی غړې او تعلیم لپاره پارلیماني سیکرتر محمد نذیر او میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین وکړه. دغه مهال د سیمې ګڼ شمیر مشران عوام خلک موجود ول. مشال ریډیو سره په خبرو کې مینه محمد نذیر وویل،
نن په شوا سپینوم کې سپتالینه لګیا دي، روډینه لګیا دي، انشاءالله کې ډېر کالج ورچی، انشاءالله دانش سکول ورچی، ورسره د نادر دفتر سره تحصیل شوا سپینوم نه ده کنه، دا رزمک ډیویژن ته شوای دی، انشاءالله د دې نورسته افتتاح کیږي، دا تحصیل ته شوای دی او دا پیرانه دي کنه چې څو پیر از ژوندای وکنه، انشاءالله دې د بجلې مسله، دې د ایبی مسله، دې د ایجوکیشن مسله، دې د نادر مسله، دې د روزګار مسله، دا د مفارزي دا دې ته انشاءالله راشي، دا د مو سره وعده اینو.
د سیمه مشران وای د شناختی کارت جوړولو لپاره به بنو تتلل چې د سخت کړهو نه تیرېدل.
امونو ملک اکبر خان دای د سپین موم حقیقت دا دای نادر امیش تا غړ تکلیف دمره تکلیف و چې په باندې شې خو چې شدینه دې سره و منډه ترړه شپې څه کني دا دمره سہولت میشتا جوړ څو په دا باندې میش ډېر خوشی
زم ملک فرید الله وزیر کو بالخیل کوم په دا باندې میش دمره خوشولې دې یو سړی چې باندې ایواز نه ناچې سي اته 5000 10000 روپۍ چې ال تک ایجنټون ورته نو سي په باندې کې هغه غریبونه ګوسي سړی هغه ګوسي په جبینه ګوتې ور مانډي نور په دا میش دمره خوشی لګه ګردای په شاور بازور چې روکو 60 سره نه محروم او کوبل خیل و سپینوام یا سپینوام تحصیل دا پوتری نه محروم میشتا چیردا د پنځری پیسې چاندر کړای ګورنمنټ ته ای چې مې نه سره امداد وکړ چې پتا تحصیل نه کې به باندې باس کو سکولی نه اسپیټالی نه نور تر کیاتی چارې وکړو په دوا تحصیل نه کې
د زربیاز عملیاتو نه پس د غاولنې نادر دفتر دی چې د شمالي وزیرستان ورستو پاتې لره پرتا سیمه تحصیل شوا کې پرانستا وشوه او باقاعده کاری هم پیل کړي چې اوس د غلطه خلق په خپل کلی یا خپل ډګر باندې کامی شناختی کارډونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو ودن کو تاسې د مشال لړی خبرونه ته غوږی وښ شوې ده. ماسوخین یو ونیو باجا بریوال کاکړ هم را سر په سټوډیو کې موجود دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
کابل د اسلام آباد دا تور رد کړی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد دغه مشال رډیو ته ویل کابل هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یا د بل هیواد پر ضد وکاروي. چینای او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د هغې داوی پلټن کوي چې وایي له بلوچستانه یې تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار ویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د پیسي پلټنه کوي خو تر اوسه یې مړی نه دی موندلی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به یې د افغانستان لپاره پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر اړوند ادارو غږ وکړ چې د پارلماني انتخاباتو روڼوالی دی باور کړي. د برتانوي وزیر اعظم تریزا می کنزرویټیو ګوند تر پرونیو ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت نه دی ترلاسه کړی خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلی چې حکومت جوړ کړي. دې حالت په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې وزیر اعظم تریزا می به له اروپا څخه د برتانیا د وتلو خبرې اترې څنګه پر مخ وړي. او سپینا مانی د امریکا د پلاتونو فدرالي ادارې د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په جواب کې وایي چې ولسمشر ډونلډ ترامپ دروغجن نه دی. د خبره د سپینا مانی ویاندی سارا هیکابي تیر ماشام تر هغه وروسته وکړه چې کومی د سینټ د استخباراتي کمیټې اوریدنې ته معلومات ورکړل. کومی وویل ترامپ په ای بی ای کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو لویلو سره د اداره بدنامه کړې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ایران کې د ترهګریزو بریدونو په اړه پاکستان په شمول هند، افغانستان، امریکا، برتانیې او نورو هیوادونو غندنه کړې ده. ادارې په وینا ایران کې مخکې هم د ترهګرۍ پیښې رامخته شوې دي خو دا وړومبۍ داسې غټه پیښه ده چې د ایران سلامتۍ لپاره یې مسلې پیدا کړې دي. اداریه وایي د ایران د دې ترهګریزو پیښو نه دا ښکاري چې وسلواله ډله داعش توندی سره په ټوله سیمه کې اثر رسوخ جوړوي. افغانستان کې هم موجود کیشته چې د یورپ مختلفو ملکونو نه پکې ځوانان ګډون کوي. ادارې وړاندې لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې وسلواله ډله داعش خپلې کاروایانی مؤثره جوړولو لپاره خفي هم خپلې ډلې کې شاملې کړې دي. ادارې وایي د حملې پاکستان، ایران او د عربي نړۍ لپاره یو اشاره ده. که هغوی خپل راتلونکي د ترهګرۍ نه خوندي کول غواړي نو خپل اختلافات به ورله ختمول وي او د ترهګرۍ پر ضد به په ګډه کوشونه کول وي. ادارې اخره کې لیکي که دوی د دې خطرې په وخت ادراک ونه کړو او خپل منځي اختلافاتو کې پاتې شول نو ترهګري ټولو ته به تقویت ترلاسه کیږي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پرله پسې غونډو کې د افغانستان خرابیدونکي حالاتو په اړه اندېښنه ښودل شوی ده. ادارې وایي د افغانستان صورتحال یو وار بیا هغه ځای ته رسېدلی چې نه کابل او نه اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د ارادې هڅه کوي. ادارې زیاتوي چې لوی طاقتونه هم یو ځل بیا د بې یقینۍ ښکار شوي دي چې د سولې لپاره مهم دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه همکاري ممکنه جوړه کړی شي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته د ترهګریز بریدونو له وجې دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. دې لړ کې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره د فوري کوششونو ضرورت دی. ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلې یو برخه ده هم ده چې د معمول په تعلقاتو کې دواړو هیوادونو داسې اقدامات نه دي وچت کړي چې هغې د راتلونکي کړکېچ په مخنیوي کې مرسته کړې وي. ادارې اخره کې لیکي باید چې پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ زر تر زره هوار کړی شي او سوله یوازې د پولیس مکو شونو نه راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له امریکا خبریدونکو فارن پالیسي مجلې د تهران بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي د اسلامي دولت ډلې د حملو موخه له ایران غچ اخیستل ول. بلخوا د بیپوري خبریالانو ټولنې په افغانستان کې خبریالانو ته پر شوو ګواښونو اندېښنه ښودلې ده. د دواړو مقالو مهمی برخه درته ده یو وړو کې د میروست وړاندې کو. فارن پالیسی مجلې پښتنه راپورته کړی چې ولی اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایران په نخه کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ په تهران کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خمینی په مزار هممهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حملو کې 12 کسان وژل شول او 2 سلبیغ ژوبل دي. د فارن پالیسی مجلې په مقالې کې راغلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له 2001 کال راهیسې په ایران باندې د برید کولو پلان لرلو چې په هغه وخت کې ایران په عراق کې د شیعه سرتی حکومت حمایت کړي وو. فارن پالیسی مجللی کې چې په تهران کې د بریدونو تر شا نور وجوهات ترڅنګ دا هم کېدی شي چې په عراق کې ایران فرقیزو جګړو ته د لمن وهلو غچ اخستې وي او یا د ایران حکومت د سنیانو پر ضد راو پاروي چې بیا دغه سنیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه تحفظ غواړي. مجللی کې اسلامي دولت وسلوالې ډله په نړۍ کې د جهادیانو زړه ګټلو لپاره هلو ځلو کې کامیابی غواړي. وسلوالې ډله په عراق او شام کې جنگیالو ته اړتیا لري چې تشه ډکه کړي، ځکه چې یاد ډلې ته ډېر زیات زیان رسیدلې دي. بلخوا د بیپول خبریالانو سازمان د ریپورټر وداوت بارډرز د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. سازمان په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې په ګواښونو اندېښنې څرګندې کړي دي. په دې وروستو اونو کې شپږ خبریالان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ نورو ته ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو لخوا دړکې ورکول کېږي. سازمان په دې خبره اندېښنه ښودلې چې دړکې نه یوازې جنگ ځپلو علاقو کې ورکړل شوي، بلکې نورو صوبو کې هم خبریالانو ته دړکې ورکول کېږي. د پولی خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال اړو ته تاسې غوږی. سپین ماڼۍ د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. کومی تیر مازدیګر د سینټ د استخباراتي چارو کمیټې په اورېدنه کې تور پورې کړ چې ټرمپ د ده په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه دروغ ویلي ول او اف بی آی یې بدنامه کړې ده. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل فکر کوي ټرمپ د ځکه له کاره لرې کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې هم کارانو سره د روسی چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول، او زیاته کړه ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director,
la qanuni palawa hatmi na da che de FBI de mashar da lare kawlo la para de kum dalil urandi shi khod de walas mashar Trump de idare intikhab da uche de waina pa kawlo sara che pa FBI ki gadwadi da idare kamzori da aw de kar khalko e par khpal mashar aitmad la sawar kray zat sa che FBI la badnama kar Trump de kumi de lare kawlo par mahal wili uche de haga pa kar ki nimgar یاوښتا حکومت ورسته په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې د دلری کول خای د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې کومي له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومی وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ټرمپ د نږدې همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ پر اړیکو متمرکز وو ولسمشر ټرمپ په غوسه کړی او ځکه یې د لرې کولو پریکړه وکړه. هغه څه چې لومړی د ټرمپ د همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ د تماسونو د لړۍ په اړه پیل شول اوس د دې پوښتنې په بڼه رابرسېره کیږي چې آیا ټرمپ د خپل امنیت د لومړي سلاحکار مایکل فلین په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو مخنیوی کړی. فلین په فبروري میاشت کې وروسته له هغه خپل دندې لرې شو چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومتي چارواکو سره د خپلو تماسونو په اړه غلط معلومات ورکړل.
اما تکلو چې تاسو رپورت لاندې کولو درنودونکو د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خامنائی پر مزار هم مهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حملو کې ولس کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. ایران د دې حملو ذمهواري په سعودي عرب او امریکا واچوله. د ریاض او تهران تعلقات وار له مخې خراب دي. پر دې موضوع می د مشال رادیو کې د ایران افغانستان او پاکستان څنګه له عمومي مشر ماردو سوغم سره د ایران د بریدونو موضوع سیړلې ده. راځي چې تاسو پام ورته وکړو. په تهران کې د چهارشنبه ورځې بریدونه بس امنیتي اثرات ولري.
ویل دیس واز شاکینګ، اټ هډ نېور هپند بیفور.
دا ډېر لړزونکی و. داسې مخکې نه و شوی. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د ایران امنیتي ځواکونو دعوی کولې چې ممکنه ترګري نیولې دي او بارودي مواد یې موندلې، خو کله یې ثبوتونه نه وړاندې کړي نو د هغې په خبره باور کول به ګران و. دا یو ډېر منظم سازش و. په دې کې ډېر زیات خلک ککړ دي.
ستاسو
په خبره دا اب منظم کاروائی و د دینه مخ کې هم په سیمه کې داسې بریدونه شوی ول. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
دیر آر مینی پاسیبل forces who would volunteer for something like this.
داسې عناصر شته چې د کار لپاره خپل ځان په رضاکارانه توګه وړاندې کړی وي. کېدای شي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا فیصله کړی وي او یا بهر ملکی حکومت ترګر دې لپاره ګمارلی وي چې بریدونه وکړي. دا هر څه ممکن دي. مجرمان ډیر دي او په هر ځای کې موندل شي.
Culprits are so many. You can find them all over the place.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ تناو دی. ستاسو په خیال په سیمه کې به تازه او نور نیابتي جګړې شروع شي او که څنګه؟
اوف کورس دیر از نو ات دیس مومنت.
بالکل، موجوده حالات کې داسې نه ښکاري چې تناو به ختم شي. د شام حالات کړکېچن دي او ایران پکې ښکېل دی. د عرب هیوادونه د بشر الاسد وسلوالو سره مرستې کوي، روس په دې کې ښکېل دی. نو په دې حالاتو کې دا ګرانه ده چې د شام مسله به د منځه لاړه شي او ایران په کې د مداخلت پالیسی نه لاس نه دی اخیستی. ایران په منځنی ختیځ کې شیعه ډلو سره مرستې کوي چې سعودي عرب لپاره سرخوږی دی. ما ته مستقبل ډېر تت ښکاري.
په
سیمه کې ځینې عرب هیوادونو قطر سره اړیکې پرې کړې دي. د دې نه مخکې هم سعودي عرب کې سرمشریزه شوې وه. نو دې هر څه د تاسو څنګه
ګورئ؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې سعودي عرب خپل طاقت ښودل غواړي. د امریکا ټرمپ ادارې ورته نوی مرستې ترلاسه شوې دي. کېدای شي چې د تهران بریدونه او نور واقعیات اتفاقی شي او یا کېدای شي چې دا بریدونه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تناو نیغ په نیغه نتیجه وي. دا استخباراتي معاملات دي او دا به ډېر زر رابرسېره نه شي.
ستاسو
په خیال په ایران کې امنیتي حالات به په افغانستان سره اغېز ولري ځکه چې امریکا په هغه هیواد کې په نورو لارو چارو غور کوي؟
I think a lot depends in case of Afghanistan also on what Saudi Arabia.
زما په خیال د افغانستان په اړه سعودي عرب او نور عرب ایوادونه څه فکر لري دا په غی منحصره ده. غی امریکا هڅول شي چې په افغانستان کې حالات ښه کول لپاره نور کار وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په کمپاین کې ژمنه کړې و چې بهر ایوادونه کې به جنگي مصرفونه راکم کړي. په دې حالاتو کې د نوموړي کار نور سخت شوی دی او فیصله نشي کولای.
His job more difficult to make a decision.
په ایران تور دی چې په پاکستان کې شیعه ډلو سره مرستې کوي، همدارس طالبانو سره او د ځینی منځنی ختیځ جګړو کې ډلو سره کومک کوي. ستاسو دې ته څنګه ګوري چې په ټولو محاذونو به ایران خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او که څنګه؟
ایران
دا هر څه کوي خو اوسنی حالاتو کې اقتصادي حالت یې ښه نه دی. د تیلو قیمتونه راټیټ شوي دي. د ایران د تیلو راوستو ټیکنالوژي ډیره زړه ده. د بینک نظام یې محدود دی. ایران د دننه لوی مسلې لري. د نورو هیوادونو په چارو کې لاس ترل او نور کارونو سره ایران په سختو حالاتو کې دی.
ایران از ان هاټ واټرز ناو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ژمنې سره سم اوس وخت را رسېدلې دی د اونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونې کې به پر دې موضوع وغږیږو چې نامنې او په ټولنه کې د مشرانو تشې د پښتنو ټولنه څومره اغېزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوي بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپل کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی. همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي. دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چېړو. د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د وی جلا وطن کېدو یو لوی تشه پیدا کړی ده.
د پښتنو ټولنه کې چې د یو قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده. په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډیر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو الته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. ځای په ځای یو دویم دی سیاسی حواله باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس د سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو صلاحیت تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم د پښتنو اقتصاد او سماج کم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت براته او تجارت براته هغه ماته کړی شو او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابوبکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلې ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلود، حکومت سره به راشه درشه درلود، د حکومت مشرانو سره به رابطه درلودي.
صدیق وایي یوازې دا نه ده، بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوي دي او تاوان ورته رسېدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړي دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده، چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی. یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي. هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري، یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي، بلکې له وخت سره سره په کې ارتقایي بدلونونه رازی.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره، د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته، لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډېر منفي دی، بدی هم ډېره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسې واورېدل چې نا امنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي. د قوي معنی دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د قوي معنی دا ده چې دا حکومتونه، دولتونه وکولای شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یوه فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه پکار چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای رابرسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل ک او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي. نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه زما خیال دا دی چې بیا دا 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي چې کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنۍ حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورٹی ماحول کی یا موجودہ دی جنگ ماحول کی امکان نہ لري. ځکه چې کله اوم د دې سه سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکه مشرتابه د ارتقائی مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې نو فوری طور په هغه حمله وشي او د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په 13 کالونو کې پښتنو ل روانو کړکیچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزن په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او لیاده مو ونوځي چې پښتنو په دې 13 کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړي د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلې دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې دی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیز او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي بلکې په سیمه ییزو توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
کپی خورک ککاب لای دلالای لالای دلالای
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دلالای لالای دلالای
درد